آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
درنه اوریدونکو سلام. نن د سه شنبه ورځ د وریا د حمل د میاشتې ولسمه د میله 15 سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لسنیمه او په افغانستان کې د ماخام و بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاښنا رادیو خپل ماخمنې خبرونه پیلې. په روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه سیمایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو تر
په افغانستان کې د ناتو قومندان وایي تیر کال 15 زر افغان سرتیر وژل شوی دی. وسلوالو په سعودي عربستان کې یو جګپړی امنیتي منصبدار وژلای او په پا پاکستان کې سیلابونو او بارانونو لزګونه کسان مړ کړي دي.
قدر مون اوریدونکو د پوره خبرونو لاوریدو وروسته د رپورټونه هم درته لرو. شاوخوا څلور میاشتې مخکې نوې کابل بانک د دوم ځل لپاره داو طلبې ته وړاندې شوه، خو اوس د افغانستان د مالی وزارت وایي دوه شرکتونه چې یوې افغان او بل پاکستان نه دی د دغه بانک اخستو ته چمتواله خي. نن بعد وسکانسن ایالت په انتخاباتو کې د هغو جمهوري غوښتونکو زور معلومیږي چې غواړي کاندید ډونالد ترامپ د کاندیداتوري مخه ونیسي، او چارواکي وایي د خوستخار هغه سړکونه بیا رغول کیږي چې د وخت په تیریدو سره تخریب شوي دي. رپورټونه وروسته اوري او سرته بشپړ خبرونه عاشق الله رحیم زی اوري.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال نیکلسن وایي چې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو سخت مرګوبلې د افغان ځواکونو سره د امریکا پر روزنیز او مرستندوی ماموریت تاثیر کړی دی. جنرال جان نیکلسن د روټرز اجان سره په خبرو کې ویلي دي چې په تیر میلادي کال کې 15,000 افغان سرتیری وژل شوی او 14,000 نور ټپیان شوی دي. هغه زیاته کړه چې د ناتو مشران به د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه د تصمیم پر وخت د غټکی په پام کې ونیسي. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په سپین ماڼۍ کې د ناتو د عمومي منشي ینس ټولټنبرګ سره وکتل او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په ماموریت کې د ناتو د متحدینو ونډه فوق العاده وبلله.
We had an excellent conversation about Afghanistan.
د ناتو ائتلاف د افغانستان د حکومت او ملي امنیتي ځواکونو سره ملاتړ ته دوام ورکوي، یعنی د کاري ظرفیتونو په لوړولو، د طالبانو د مخنیوي په هڅو او د افغانانو سره د خپل هیواد د امنیت په ټینګولو کې مرسته کوي. هله کېږي چې افغانانو وی سیاسي روغې جوړې ته ورسیږي او په خپل هیواد کې د څو لسیزو شخړه او جګړه پای ته ورسوي.
لبل خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغانستان د نړۍ د ټول نړۍ په ازادیتوب د تروریزم په وړاندې مقابله کوي او په دې برخه کې د نړۍ پراخ ملاتړ ته ضرورت لري. د پروان په ولایت کې ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د پروان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې نن سهار په 9:30 بجو یو ځانمرګي برید کوونکی د سیاګرد ولسوالۍ په بازار کې د حضرت علي خونځي مخې ته ځانمرګي برید ترسره کړی دی. د سیاګرد ولسوال محمد سعید صدیقي امریکا غاګ آشنا راډیو ته وویل چې په دې برید کې شپږ کس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. صدیقي زیاته کړه چې وژل شوي ټول ملکی کسان دي. دغه برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستی. غزنی ته د کابل استول شوی پلاوی تر اوسه د اعتراض کوونکو ترمنځ د لانجې په غوڅولو بریالی شوی نه دی. د دې ورځې مخکې افغان حکومت یو شپږ کسیزه پلاوی غزنی ولایت استولی و چې د دې ولایت په ښاروالۍ کې د وروستیو بدلونونو پر سر د اعتراض کوونکو ترمنځ شخړو ته د حل یو لار پیدا کړي. د غزنی ولایت د مطبوعاتو مسؤل جاوید سالنګي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تر اوسه دغه پلاوی چې مشري د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تامیناتو مرستیال شاه جهان نوري په غاړه لري د شخړو په غوڅولو بریالی شوی نه دی. په پاکستان کې سیلابونو سلګونه کسان وژلي دي او همدارنګه د خلکو کورونه وران کړي دي. د رپورت تفصیل د متي ولا عابد ناوري.
دغه بارانونو چې د اپریل درېمې نه پیل کړی په خیبر پختونخوا ایالت او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې سیلابونه رابهولي چې یو اویا تنه پکې مړه شوي. د خیبر پختونخوا له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل چې 10 نور مړي وموندل شول چې په دې سره په دې ایالت کې د مړو شمېر 30 ته ورسېد. د ادارې دا هم ویل چې د موسمي بارانونو له امله د یو څلور سلویخت نه زیات کورونه هم وران شوي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې څلیرش کسان مړه شوي دي. د جنوبي آسیا د دوبنی بارانونو فصل اکثره وختونه په پاکستان کې د سیلابونو د راوتلو سبب کیږي چې ډیر اورانی پیښي، ځکه چې دغه سیمه له ډیرو بنسټیزو تاسیساتو څخه بے برخه ده. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د سوریې یاغیانو د هیواد په شمال کې یوه حکومتي جنگي الوتکه راغورځولې او همې د حلب په خارګوټ کې د کوردانو په یوې سیمې د هوان توغندي ورکړې دي. دولتي مطبوعات وایي د هوان توغندیو په دې برید کې نه تنه وژل شوې دي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي جنگي الوتکه د حلب خارګوټ ته د یو کشفي ماموریت لپاره تللې وه او د ځمکې نه هوا ته په واردونکو کې توغندي وشتل شوې. مطبوعات همدارنګه وایي چې د الوتکې پیلوټ ځان غورځولی او د پیدا کېدو لپاره یې عملیات روان دي. وسلوالو کسانو په سعودي عربستان کې یو جګپړی امنیتي منصبدار وژلی. د عربیه تلویزیون وایي د ډګروال کتاب الحمادي مړی د پایتخت ریاض په لویدیځه برخه کې پیدا شوی. حمادي د القویه د سیمې د کورنی امنیت مشر و. د اسلامي دولت یادایش ډلې د هغه د وژلو ادعا کړې ده. یونان او اروپایي ټولنې د درې زورو توقیف شوو مهاجرینو ترکیې ته د بیرته لیږلو په برخه کې بندوبست کوي. دا د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ د شوې جنجالي موافقې پر اساس لیږل کیږي. تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
د یونان نه ترکیې ته د سه‌شنبه په ورځ د مهاجرینو د بیرته لیږلو په حق له سندي ویلې شوې چې څه وخت به دوی بیرته ولیږل شي. د یونان د حکومت یو چارواکي د امریکا غږ ته ویلي دي چې پرون د دوشنبه ورځ د مهاجرینو د بیرته لیږلو لومړۍ ورځ وه. پرون 202 تنه مهاجر ترکیې ته بیرته ولیږل شول. چارواکي وایي چې په دغه کسانو کې یو هم د سیاسي پناه لپاره عریضه نه وکړي. چارواکي وایي چې دغه بیرته لیږل شوی کسان شاوخوا ټول پاکستانیانو او په دغه کې 2 تنه سوریایانو چې ترکیې ته د خپل خپلوانو پسې بیرته تګ غوښته. د ترکیې او اروپای اتحادیې د دغه موافقې په اساس به اروپای اتحادیه د هر هغه مهاجر په بدل کې چې بیرته ترکیې ته واستوي یو سوریایي ته پناه ورکړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د ناګورنو قرباغ په سیمه کې یې د بلتون غوښتونکو سره په اوربند موافقه کړې ده. په دغه سیمه کې د بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تېره اونۍ سخته جګړه شوې ده، خو د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د قرباغ او آذربایجان د عسکرو عملیات اوس بند شوي دي. په دغه سیمه کې د 1949 میلادي کال راهیسې دومره سخته جګړه نه وه شوې. د آذربایجان حکومت ویلي دي چې په دې تېرو درې ورځو کې په جګړې کې د هغوی 14 عسکر هم وژل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د هند د بهار په ایالت کې نن د سه‌شنبه پر ورځ رسمن د شرابو په خرڅولو بندیز ولګیده. د بهار ایالتي حکومت ویلي دی چې په هوټلونو او بارونو کې به تر دې وروسته شراب نه خرڅیږي. حکومت یې رواني په هغو شرابو د بندیز اعلان کړی و چې په همدې ایالت کې تولید کېدل، خو نن اعلان وکړ چې په شپږو میاشتو کې به په بشپړ توګه بندیز وضع شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. متی ولابت د سپورتي خبر سره په استډیو کې له هغه به وورو. اوبه څه سره مشي
ډرمن د سپورت یو خبر خو دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څلور د کور کې لا نه پاتې چې بیا په سفر باندې وته، او دا ځلې دوی د شلوري په ځای باندې د څلور ورځو د لوبې لپاره تللي دي او هغه هم د نوې ډلې ښار ته. افغانستان څنګه چې د اتو هغه ټیمونو کې شامل دي چې د دویمې درجې هیوادونه دي، ایسوسیټس د دوی ترمنځ د کرکټ نړیوالې شورا د 2.5 کال لپاره د لوبو یو لړۍ روانه کړې ده چې هر ټیم به د یو بل سره د څلور ورځو یو سیالي یعنی ټیسټ لوبه کوي، او چې کله 2018 اخر کې په دغه اتو ټیمونو کې هر یو ټیم اول مقام ترلاسه کړ، هغه به بیا د کرکټ د نړیوالو شورا چې کوم لس ټیمونو کې د ټیسټ په معیار باندې وروستۍ ټیمي، هغې سره به 2018 کې سیالۍ کوي. نو که بیا هم هغه سیالۍ وګټي نو کرکټ نړیوالو شورا وایي چې موږ به په 2018 کې د کرکټ د لسو ټیمونو په ځای یوولس ټیمونه ولرو چې هغه به د ټیسټ یا د 15 ورځو د کرکټ کولو هغه حیثیت یا ارزښت واخلي. نو افغانستان اوس پورې دوه لوبې کړې دي، یوه د سکاټلینډ سره کړې ده، یوه د PNG سره کړې ده. سکاټلینډ سره لوبه مساوي ختمه شوه خو پوینټونه سکاټلینډ ډېر واخیستل. افغانستان دویم لوبه د PNG سره وکړه او هغه یې وګټله او شل پوینټ یې واخیستل. اوس افغانستان به د نمیبیا د ټیم سره د لسم نه وخت تر دیارلسمه پورې په نیو ډیلی کې سیالي کوي، نو دا سیالي هم باید وګټي، بلکې ټولې باید وګټي، ځکه چې آیرلند اوسه پورې درې لوبې کړي او درې واړه ګټلې دي، شپېته پوینټ اخیستې دي. افغانستان یوویشت پوینټ لري، هغې نه مخکې هانګ کانګ دی، هالینډ دی، سکاټلینډ دی. نو که افغانستان غواړي چې د شل ورځو د یو ورځنۍ سره سره د څلور ورځنۍ یا د پنځه ورځنۍ ټسټ لوبو هم هغه مقام ترلاسه کړي، نو باید د نمیبیا، د هانګ کانګ، امارات، همداشان د هالینډ او د آیرلینډ لوبې وګټي. نو ګورو چې افغانستان د هغه تیز لوبو سره سره د حوصلې لوبې هم کولی شي او کنه، نو دا به د لسم اپریل او د لسم اپریل منځ کې معلومه شي.
د بریا په هیله یو. مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم سپم د روان خبرونه لومړی رپورت اوریدو تر غرزم. شاوخوا څلور میاشتې مخکې نوی کابل بانک د دوم ځل لپاره دا طلبۍ ته وړاندې شو، خو اوس د افغانستان د مالی وزارت وایي دوه شرکتونه چې یو افغان او بل پاکستانی دی د دغه شرکت اخیستو ته چمتووالی ښودلی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ممتاز بهیر په رپورت کې اورو.
د تیر کال په اقرب میاشت کې د افغانستان مرکزی بانک د دویم ځل لپاره نوی کابل بانک د طلبۍ ته وړاندې کړ. اوس د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دوه شرکتونو د کابل بانک د اخیستلو لپاره لمخکې ټاکل شوی شرطونه پوره کړي او د مالی وزارت په غوښتنه پوره ختلي دي. د مالی وزارت د خزائن رئیس محمد آقا کوستانی نن خبریالانو ته وویل د جوینت سټاک کمپنۍ په نوم یو افغان شرکت او د پاکستان مسلم کمرشل بانک په هغو شرکتونو کې شامل دي چې د نوي کابل بانک د اخیستلو لپاره وړاندیزونه د حکومت له شرایطو سره برابر دي.
کمپنۍ کې ما خدمت شما عرض کړم داخلي است.
هغه ویل کومه کمپنۍ چې ما یې تاسو ته نوم واخیست داخلي ده. دوی وتوانېدل چې موږ ته د شلو میلیونو ډالرو پر ځای د یو سلو اتش پیته اشاریه سلور میلیون ډالرو بانکي سند وړاندې کړي، او د دې ترڅنګ دغه کمپنۍ ژمنه کړې که چیرې نوی کابل بانک دوی ته په واک کې ورکړل شي نو تر یو میلیارډ ډالرو پورې به په دې بانک پانګونه وکړي. دویمه کمپنۍ چې بهرنی د پاکستان مسلم کمرشل بانک دی، دوی هم هغه شرایط لري او جواز لري، او هغه بانکي سند چې موږ شرط ټاکلی وو موږ ته وړاندې کړو. د افغانستان د مالی وزارت د خزائنو رئیس زیاته کړه یو شمیر نورو شرکتونو هم د نوي کابل بانک د اخیستلو سره لیوالتیا ښودلې وه، خو د ښاغلي کوستاني په وینا کوم شرطونه چې دغې د طلبۍ لپاره د مالی وزارت لخوا ښودل شوي وو د دوو شرکتونو پرته نورو پوره کړي نه دي. د نوي کابل بانک د اخیستلو لپاره نور ښودل شوي شرطونه د دغه بانک د مشرتابه یا د رهبرۍ د بورډ ګمارنه ده. د افغانستان د مالی وزارت د خزائن عمومي رئیس وویل دا دوه شرکتونه سلور میاشتې وخت لري چې افغان حکومت ته د نوي کابل بانک د رهبرۍ، سارنې او مدیریت لپاره وړ کسان ور وپیژني. هغه ویل موږ د بانک په اړه ټول معلومات دوی ته وړاندې کوو، دوی به خپل وړاندیزونه راکړي. د بانک لپاره مو تر اوسه کومه بیانه ده ټاکلې. دوی به موږ ته دوه وړاندیزونه وکړي چې یو یې د بانک د بای په اړه دی او بل یې تخنیکي دی چې پکې خپل تخنیکي ټیم موږ ته معرفي کوي. دا دوی د وړاندیزونو له مخې به موږ دوی ته نمرې ورکړو. د مالی وزارت تر ټولو زیات نمرې تخنیکي برخې ته ورکوي، لکه اویا فیصد امتیاز تخنیکي برخې ته ورکول کیږي. هغه کمپنۍ چې تر ټولو وړ کسان او غوره بانکران موږ ته معرفي کړي زیاتې نمرې به هغه واخلي. د ښاغلي کوستاني پر وینا د وړاندیزونو پر بنسټ به د مالی وزارت د دغو شرکتونو ارزونه وکړي، او هر یو چې په تخنیکي برخه کې د بل شرکت څخه ښه او غوره وړاندیز وکړ د مالی وزارت به د هغې په پلوۍ پریکړه وکړي. د افغانستان د مالی وزارت د خزائنو رئیس په اوس وخت کې د کابل بانک شتمنۍ تر دریو میلیونو ډالرو اټکل وکړ او ویل چې د بانک د خرڅلاو پریکړه به د افغانستان کابینه کوي. د مالی وزارت دغه چارواکي د کابل بانک د زیان په هکله وویل چې تیر کال د کابل بانک زیان د اوړم کال په پرتله ډیر رقم شوی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. قدر مونږ اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، یونان او اروپای اتحادیه د 3000 توقیف شوو مهاجرینو د بیرته ترکیه ته د لیګلو بندوبست کوي. د همدې موضوع نور جزئیات د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د مرکزی اروپا لپاره د ویان سره، یعنی بابر بلوچ صاحب چې امداوز د بوداپست نه را سره د تلیفون په لیکه دی ورسره غږیږو. نور جزئیات د مهاجرینو په اړه له هغې اورو. بابر صاحب ستړی مشي،
سلامونه.
اوله پوښتنه خو دا چې په کوم شمېرې ولې دا مهاجرین بیرته ترکیې ته لیږل کیږي؟
او استاد چې د اپریل سلورم نیټه باندې د یونان سره 290 کسان بیرته واپس شوی دی ترکی ته. نو زمون بحث یونیت سی آر دا اندیشه لرو چې په دې کې دیارلس کسان هغه وو چې هغه دا غوښتنې کړي وو چې هغوی ته دا خواهش وو هغوی چې هغوی د پناه خواستو کې په یونان کې او هغوی ته دا موقع ملاو شوی نه وو. نو زمونږ دا چې دوی اګریمنټ کړی دی د یورپا او د ترکیه مابین کې په دې باندې مونږ دا اندیشه لرو چې هغه کسان باید دوی بیرته ترکی ته نه ولیږي چې هغوی د پناه درخواست کوي په یونان کې. نو هغه دیارلس کسان چې اوس بیرته تللی دي هغوی دپاره مونږ ډېر زیات پریشان وو، اندېښه لرو چې هغوی ته باید په ترکیه کې دا هغوی ته دا لار خلاص شي چې هغوی خپل د پناهندهی درخواست ورته وکړي.
بله، په دغه پناه غوښتونکو کې چې دا بیرته لیږل کېږي ترکیې ته، د افغانانو پکې څه پاتې شته؟ د افغانان پکې دي که نه؟
او اوس خو زیات تر خو اول ورځ چې تفصیلات راغلي په هغه کې یونان د یورپای موسسې هغه دا ویلي چې په دې کې زیات تر کسان هغه دي چې هغه دا نه ویلي چې مونږ د پناه د خاص ورکو په یونان کې. او باید هغه کسان چې هغه ژوند په خطر کې دي، او ډېر زیات تر کسان هغه چې په یونان کې راځي، په هغه کې زیات تر هغه دي چې د سوریا نه راځي، د افغانستان سره راځي، او عراق او نور داسو هیوادونه چې هلته جنگ او جګړې را روان دي، نو باید د انټرنیشنل قانون په مطابق هغوی ته باید دا رسائی ملاو شي چې هغوی چې غواړي چې د پناه درخواست ورکړي، نو هغوی لپاره باید چې دا وسایل برابر شي. او زمونږ اندیشه دا ده چې داسې خلک چې هغوی په ژوند په خطر کې دي او هغوی بیا بیرته خپل هیوادونه ته بلیږل شي، نو هغوی لپاره خو
مسئله او ستونزې ډېر زیات کیږي. بله بابر صاحب، اکثرا ما خو پښتنه مشخصه د افغانانو په اکلا وکړل، خو اکثرا د کوم ملکونو ماجرین بیرته لیگل کیږي؟ کیسونو مورد کې خو تاسو ویل چې په کوم کیس کې چی، خو د کوم ملکونو بیرته لیگل کیږي؟ اعدام مشخص دي؟
نه، اوس چې ویل کیږي هغه دا دی چې دوی بدا پام لري ترکیه او یا یونان یا یورپی یونین چې دوی به هغه کسان بلیږي بیرته ترکیه ته چې هغوی د پناه غوښتنې خواست نه کوي. نو دا ډېر زیات ضروري دي چې هغه کسان چې هغوی وایي چې هغوی په یورپ کې د پناه غوښتنه کوي، هغو ته باید چې هغه لار خلاص وي چې هغوی خپل کاغذ یا هغه پروسه به شروع کړي. نو نور کسان هغوی چې دا خواست نه لري، نو هغوی لپاره مونږ ته پریشانی نه لرو، لیکن عام هغه انسانان دي، هغوی سره لکه څرنګ برتاو وسی، لیکن زیاتره مونږ اندیشه دا ده چې هغه کسان چې د جنگ او جګړې سره تشتنی دي، هغوی یورپیا ته راځي او د پناه خواست کوي، هغوی ته باید دا لار بخلاص وي.
بله، دغه نوې شوی موافقه په اساس داسې دغه خبره تر کوم حده پورې ملګري ملتونه چې تاسو عمل تاسو تر کوم حده پورې تاسو تاییدوئ چې اکثرا دغه لیږل شوي کسان پاکستانیان دي او په بدل کې به بیرته سوریایي مهاجرین قبلیږي؟ دا قبلوئ؟
یو خدا خبره ده چې مونږ په دا اګریمنټ کې سلاس نه لرو، دا د ترکیه او د یورپیا یونین په منځ کې شوی دی. مونږ یو خوا د دوی سره دا دی چې هغه کسان چې هغوی راځي اروپا ته وایي چې مونږ په ژوند په خطر کې دي، هغوی لپاره باید چې لار خلاص وي چې هغوی په قانون مطابق هغوی سره چل وشي. نور کسان هغوی چې د دوی ته پتا ولګیږي هغه پروسې نه بعد چې دوی انټرنیشنل پروټیکشن یا دوی مهاجر نه دي یا دوی ژوند په دوی هیوادو کې او خطر باندې نه دي، نو هغه چې دوی لیږي نو ټیک دي، لیکن باید چې هغه کسان چې هغه لکه د افغانستان او دو داسې علاقو سره راځي، او هغه کسان چې د دې خبره کوي هلته چې مونږ په خپل هیوادو سره چې هغوی تعلق هر هیواد سره وي، لکه افغانستان یا سوریا یا نور هیوادو کې هم مسلې او جګړې شته، نو هر کس چې هغوی ژوند په خطر کې دي، هغوی لپاره باید د پناه لار خلاص وي.
بله بابر صاحب، بشری حقونه د ماجرینو په اوسنۍ روانه وضع باندې اندېښمن دي، ملګری ملتونه په دې اړه څه وایي؟
د زیات اندیشې لرم مونږ ولې چې زیات کسان هغه چې اوس په یورپا کې راځي هغه زیات تر کسان هغه دي چې د جنگ او جګړې او د ژوند خطر هغه اوس د راځي په یورپا کې نو باید هغه ته لپاره دا لار خلاصي او نور چې د یورپی هوادونه چې خپل قانون ټینګي یا سختوي په داخل مخته نو مونږ د شلرو چې د دوی سره باید هغه چې د قانون یا عالمی قانون یا بین المللي قانون په مطابق هغه سره دوی هغه کی
مننه بابر صاحب کوم ودان
مننه خور مننه
کور ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
نن په وسکانسن ایالت کې په انتخاباتو کې د هغو جمهوری غوښتونکو زور معلومیږي چې غواړي کاندید ډونالد ترامپ د کاندیداتوري مخه ونیسي. په نظر پوښتنه کې د ترامپ سیال ټیډ کروز مخکې دی او که ترامپ وبایلله د ګوند په ملي کنوانسیون کې به استازی تقسیمیږي او کاندید به هلته معلومیږي. په دموکراتانو کې هم برنی ساندرز تر هیلری کلینټن ډیر مخکې دی. په مو کې په دې اړه رپورټ ده.
په جمهوری غوښتونکو کې مخکښ کاندید ډونالد ترامپ په انتخاباتي کمپاین کې د یوې ډېرې کړکېچنې اونۍ نه وروسته هڅه کوي چې د ویسکانسن ایالت وګټي. ترامپ خلکو ته دا ورپیادوي چې دی د واشنگټن د سیاسي ډلې نمائندګي نه کوي.
زه واقعا یو ښه سوداګر یم. زه په کاروبار کې ډیر تکړه یم. تاسو به ډیر ژر ډیر بډای شئ. هیڅ به په نه شئ چې څنګه او څومره ژر پیسې داران شوي یاست.
خو ټیډ کروز تر د مخ کې دی او داسې هیله لري چې کدی په ویسکانسن ایالت کې بریالی سو د ترامپ مخالفو سیاستوالو ته به دا موقع ورکړي چې د جولای په میاشت کې د ګوند په ملي کنوانسیون کې د ترامپ د رسمي کاندیداتوري مخه ونیسي.
څومره چې هغه په چغو حملو او د نورو په سپکاوي کې تکړه دی په همدې اندازه د هیواد واقعي ستونزو ته د حل لارې هم نه لري.
دریم جمهور غوښتونکي کاندید د اوهایو والی جان کیسک دی. دی تر سیالانو ترامپ او کروز ډیر شاته دی خو یې لمندی چې کتر ملي کنوانسیون پوری یو واضح کاندید بریالی نسو د ګوند په غونډه کې به دی هم مهم نقش ولوبوي.
زموږ ملاتړ ورځ په ورځ ډیریږي د سیاسي اړخه او هم د مالی اړخه او د ګوند یو خوندور ملي کنوانسیون ته سترګې په لار یو.
بلخوا په دیموکراتانو کې ویسکانسن د مخکښي کاندیدی هیلری کلینټن د پاره ایواز موینه ده. په ټول پښتنو کې تر سیال کاندید برنی سیندرز ډیره شاته ده.
زما رای تر ډونالد ترامپ یو میلیون زیات دي او تر برنی سیندرز زما 2.5 میلیونه زیات دي.
موږ په ویسکانسن کې سخت سیالي کوو. فکر کوو چې موږ په دې ایالت کې د ګټلو قوي چانس لرو. بیا په نیویارک ایالت کې او همداسې نورو ډیرو ایالتونو کې
تر دې دمه د ګټلو استازو د شمیر پر بنسټ کلینټن تر سانډرز ډیر مخکې ده. خو په تیرو وو ایالتونو کې پخ سانډرز ګټلی او یوازې یو کلینټن ګټلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
Thank you. نره نره شم یو دم زری زری شم یو دم نره نره شم یو دم زری زری شم دل دل کی می گیا ہر دم گری گری شم جانان چل تلاڑے دل تن دلے بنا کم جانان چل تلاڑے دل تن دلے بنا کم بارا
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
پر میرمن د خاون باور د خزه پر روحیه او کورنۍ ته اغیز لري
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا وری په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال نیکلسن ویلی دی چې په 2015 کال کې افغان ځواکونو سخت مرګ ژوبلی او د افغان ځواکونو سره د امریکا په روزنی او مرستندوی ماموریت تاثیر کړی دی. جنرال جان نیکلسن د روټرز خبری ایجنسی سره په خبرو کې ویلی دی چې تیر میلادي کال 15,500 افغان سرتیري وژل شوي او 14,000 نور یې ټپیان شوي دي. د پروان په ولایت کې ځانمرګي برید شپږ تنه وژلي او شپږ نور ټپیان دي. د پروان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار په 9:30 بجو یو ځانمرګي برید کوونکی د سیاګرد پولیسوالۍ په بازار کې د حضرت علي ښوونځي مخې ته ځانمرګي برید ترسره کړی. غزنی ته د کابل استول شوی پلاوی تر اوسه د اعتراض کوونکو ترمنځ د لانجې په غوڅولو کې نه دی بریالی شوی. د ورځې مخکې افغان حکومت یو شپږ کسیزه پلاوی غزنی ولایت استولی چې د دې ولایت په ښاروالۍ کې د وروستیو بدلونونو پر سر د اعتراض کوونکو ترمنځ شخړو ته د حل لار پیدا کړي. د سوریه یاغیانو د هیواد په شمال کې یو حکومتي جنگي الوتکه غورځولي او همې د حلب خرګوټي کې د کوردانو په یوې سیمه کې د هوان توغندي ورکړې دي. دولتي مطبوعات وایي چې د هوان توغندي په دې برید کې 9 تنه وژل شوي دي. د سوریه دولتي تلویزیون وایي جنگي الوتکه د حلب خرګوټي ته د یو کشفي ماموریت لپاره تللې وه او د ځمکې نه هوا ته په واردونکو توغندي وشتل شوې ده. وستوالو کسانو په سعودي عربستان کې یو جوګپړی امنیتي منصبدار وژلی. د عربیا تلویزیون وایي د ډګروال کتاب الحمادي مړی د پایتخت ریاض په لویدیځه برخه کې پیدا شو. حمادي د القیا د سیمې د کورنۍ امنیت مشر و. د اسلامي دولت یادایش ډلې د هغه د وژلو ادعا کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د بیلتون غوښتونکو سره په اوربند موافقه کړې ده. په دغه سیمه کې د بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تیرونی سخته جګړه شوی. خو د دفاع وزارت په ویلامی کې ویلي دي چې د قرباخ او آذربایجان د اسکرو عملیات وس بند شوي دي. په دغه سیمه کې د 1949 میلادي کال هیڅ دومره سخت جګړه نه و شوې. د هند بهار په حالت کې نن د سه شنبه پر ورځ رسمان د شرابو په خرڅولو بندیز ولګیده. د بهار ایالتي حکومت ویلي دي چې په هوټلونو او بارونو کې به هم تر دې وروسته شراب نه پلورل کیږي. حکومت تیرونی په هغو شرابو د بندیز اعلان کړی و چې په همدې ایالت کې تولید کیدل. او چین په شمالي کوریا باندې د غیواد اتمی او بلستیک توغندیو د ازموینو په جواب کې اقتصادي بندیزونه لګوي. چین دغه پریکړه د ملګر ملتونو په دغه غیواد د بندیزونو نه ورسته کړی ده. پیکینګ د سیشن په پراس اعلان وکړ چې هغه به شمالي کوریا ته د تیلو لیګل ودروي. چین ویلي دی چې هغه به د هغه شیانو شمالي کوریا ته لیګلو ته ادامه ورکړي چې خلکو د ضرورت شیان وي او د شمالي کوریا د اتمی وسلو یا د توغندیو په جوړولو کې مرسته نشي کولای.
دران هوریدم کو نیم ساعت پختو خبری خبرونه پم دې پای ته ورسیده. په څولن شبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مهیروي ورته سي د خزو دانګړې ونی ز خبرونه نجيبه نو شباوري لا خويندې هله کو چې خپل خبرونه ته زنګ وهي. پر مرمن د خاون یا د میړه باور په ټول کورنۍ او په خپل په مرمن یا په خزه څه تاثیر لري؟ پاهم دې د ملمنې او تاسو درنو خند سره غږیږو. هله دا چې خپل خبرونه ته ځنګ وهي او موږ سره اړیکه ونیسئ. تر بیا الله ماشي.